Prima şey. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ملي مصالحې عالی شورا مشر نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. خبرونه کې د دغه سفر په اغیزو تمیږو. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. د خبرونه ته مزه اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي. مخکل دې چې راپورونه ته وار ورکړو په موکړی خبرونه ته د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوحه کې له څو ورځې ځنډ وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدکاته کړي او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهره چان ونیول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن دا درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزي اړیکې او د دوه هوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي استاذ محمد صادق په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جارو بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس دلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګه د یوې پلان شوې ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو یوه ګډه غونډه په نښه کړې نیولې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږ کسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤول هم نیول شوی. د اعلامیه پر بنسټ د افغان ځانګړو ځواکونو د دغو هدفي عملیاتو په پایله کې د ځانمرګو بریدونو لپاره کارېدونکي واسکټونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې او چاودېدونکي مواد هم نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد پاڅېدلي او غواړي چې دای له واک لرې شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورمې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښکې بهوونکي ګاز وکاروه او هوایي ډزې یې کولې. په منس کې د مظاهره چانو شمېر 100,000 تنه اټکل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پرون یک شنبه 200 کسان نیولې. خو د غلطه د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې سلګونه کسان نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه راپاڅېدل چې د انتخاباتو کمیسون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. لوکاشینکا له 26 کلونو په بلاروس کې واک چلوي او وایي چې استعفا نه ورکوي. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت. دا شمیر د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا دی د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1,000,000 انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته ته سخت اقتصادي زیان هم اړولی. امریکا، برازیل او هند نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د کورونا له لاسه د مړو شوو خلکو شمیر په ترتیب تر نورو هیوادونو زیات دی. او د هند کرکټ په غوره لیگ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب د لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز ایلیون پنجاب ټیم د دو لوبغاړو په سوځیدو په شلو اورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې مانک اګروال سلیز هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 226 منډې وکړې او د څلورو وکټو په توپیر سره یې دغه هدف پوره کړ. په بیګنۍ لوبه کې د راجستان دریو لوبغاړو 50 ووهلې او تر ټولو جالبه اور هغه و چې راهول ټیواټا پکې 15 ووهلې. د هند کرکټ غوره لیگ دا وار د متحده عربی اماراتو په کوربتوب پیل شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس یې د ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل معلومات اوریدلی شئ. د مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
ارمنستان سلاحلو قوتلري
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ وشتلې دي.
د خبرونه تر پای نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هله دا را سره پاتې شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله نگزی راپورته.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یک شنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي. له دې اړخه به ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کومه رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابی او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روانې دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیه نیولې او ښه راغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یې ډېرې منډې ترړې کړي او دا د دوی د آسان چارې نتیجه وه چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې د روان کړکیچ په خاطر قرباني ورکړې. خان ویلي له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې د ننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړي ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښی دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوي. مرکشي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستان ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډیره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوي چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالتا لار نه ده جوړه کړې.
د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته ځي چې په دوحه کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو مرکچیان ناست دي چې د افغانستان ستونزې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو په کونړ او کندهار کې له افغان ځواکونو سره جګړې وکړې چې په کونړ کې د پاکستاني ځواکونو راکټي برید ملکی مرګ ژوبله هم درلوده. دا مهال د دغه موضوع د تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریاب او پخوانی خبریال را سره ملګری شوی. کریاب صاحب، ستړی مشه، سهار مو په خیر. د ښاغلی عبدالله سفر ګټي څنګه ارزوي؟
لودین صاحب، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو معزز او اوریدونکو ته سلامونه درنه خوړاندې کوم. د افغانستان د کشالې د حل لپاره چې د دې هیواد هر وګړی مخلصانه قدم واخلي او په اخلاص باندې پورته شي، د افغانانو لپاره یو خزیره بلل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په وروستي سیاست کې یو مطرحه څیره ده، او په وروستیو کې خو بیا د افغانستان د ولسمشر په نسبت باندې د پاکستان سره غداړي کو نږدېوالي ته په پام داسې انګیرل کیږي چې د دې سفر که په واقعي ډول پاکستان وغواړي چې د افغانستان کشاله حل کی مرسته ورسره وکړي، نو زه باورمن یم چې دغه سفر نتایج به سم وي. دغه څو دلایل دي: یو خو پاکستان نور د نړۍ د فشار او یا خپل د مغو پروسی او پروژې لمخې چې په افغانستان کې پلي کول شاید لګ یو څه ناهیلي او یا ستړی شوی. دویم دا ده چې په اقتصادي برخه کې پاکستان اړ دی چې د نورې نړۍ سره، خصوصا د منځنۍ اسیا سره، د افغانستان د لارې ځان وصل کړي، او د افغانستان جګړه د پاکستان دغه اقتصادي اکر نور هم خرابولی شي. نو زمونږ تمه ده د هغه هرکلی او هغه مراسم چې د ډاکټر عبدالله د ورتلو دپاره اسلام آباد کې نیول شوي دي، که څه هم ډېر ځله همدغه ډاکټر هرکلی شوي، خو بیا د خبرو نتیجه سړه ده. دا وار هلته د سولې خبرې چې هم مهاله روانې دي، د امریکا فشار دی، او بالاخره پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر دی. نو نتایجو ته په مثبت نظر ګورو او هیله من یو چې په څو راتلونکو ورځو کې د دغه سفر نتایج د افغانستان لپاره ګټوري.
کاریاب صاحب، وروستیو کې په کونړ کې سرحدین خطه وشول، د پاکستانی ځواکونو په توغندیز بریدونو کې هلته ملکیانو ته مرجوب لوا وخته. کندهار کې هم سپین بولدک کې تقریبا خونړین خطه وشو چې ملکیانو ته او دغه راز دوالو لورو پوځیانو ته هم مرجوب لوا وخته. دغه مسائل به دغه اوسنی سفر باندې څومره سیوری وغوړوي؟
ګورئ، دا د بریدونو مسله یوازې دا څو میاشتې وړاندینۍ نه ده، د کلونو کلونو راهیسې د ډیورند د فرضي کرښې دا خوا هدف ګرځېدلې ده، او یوازې دغه مخامخ بریدونه نه وو. دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې مداخلې انګیرنه او دغه ټول لاسوندونه د پاکستان له اړخه دي. نو اوس چې سوله کېږي، اوس چې د خبرو مېز ته راځو، مخامخ راځو، نو دغه شیان که هیریږي نه، نو د اوس لپاره پرې پښه ایښودل پکار دي. د همدغه ترینګلتیاوې دي، همدغه ناخوالې دي، او همدغه مخامخ بریدونه دي چې افغانستان د پاکستان په اړه ښه نیت او اراده نه لري، او پاکستان د افغانستان په اړه کې خیر نیت او اراده لرلی، نو د دوو مسلمانو ګاونډیانو ترمنځ دغه ډول کشمکشونه او لانجې په هیڅ حقوقي اړخ او ډیپلوماتیک ارزښت نه لري. خو د همدغه ټولو ناخوالو باوجود هم که اوس هم پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي په توګه، د یو مسلمان ملک په توګه، د ورورګلوۍ په بنیاد باندې دغه تیر سیاست هیر کړي او په نوې بڼه باندې رامخ کې شي، نو افغانستان مجبور دی چې بیا د پاکستان سره ترګرد نه لای خاړي کې او پالي ځکه منګه بل لار نه لرو چې پاکستان مونږ ته په ځینو برخو کې اړتیا لري د تجارت په برخه کې خصوصا منګه ته بیا هندستان او نورې نړۍ ته بیا د ځمکنۍ لارې او د سمندري لارې پاکستان ته اړ یو نو تر څو چې پاکستان شته او تر څو چې افغانستان شته دا نړۍ ودانه د یو بل سره باید د خو اړیکو له مخې یو بل وپالو.
پاکستان باندې دا ګمان هم کېږي چې په طالبانو باندې نفوذ لري. اوس چې په دوحه کې هم خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې سوې دي او هغه د افغانانو تمه د افغان دولت تمه چې اور باندې یا اور کم هغه هم نه دی عملي شوی، پاکستان به څومره وکولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې حد اقل اور کم ته غاړه کېږدي د سولې د خبرو له پایل سره سم؟
ګورې تیرو تجربو تیر ځل چې کله د موافقتنامه د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدله په هغې کې د پاکستان رول باریز و او طالبان دې ته اړ کړه چې حد اقل هغه جګړه ودروي یا د هغه توافق له مخې چې په لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه ونه شي. دا خپله د پاکستان مقامات وایي، خارجه وزیر یې وایي، لومړی وزیر یې وایي چې دا مونږ وو چې طالبان هم خبرو ته جوړ کړل آمادم کړل. وخت کې چې دغه کار کولی شي بیا دا هم ممکنه ده چې دغه د جګړې هغه شدت او توده څپه راکم شي. او که د بل چا خبره نه مني، زموږ خپله وړاندیز او خواهش دواړو لورو ته دا ده چې په افغان وژنه کې دوی امتیاز نه اخلي چې څومره ډېر افغانان یې ووژل چې منصب او مقام او قدرت یې ترلاسه کړ. نو د افغانانو په وژنه کې د وزارتونو ډېروالی دا هېڅ منطقي خبره نه ده، هېڅ د منلو وړ خبره نه ده. نو هیله دا ده چې د بل چا په خوله باندې کوي خپل دی همدې ته غاړه کېږدي، ځکه اوس خو د خبرو بهیر روان دی.
بله، په دې هیله چې همداسې وکړي ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی او پخوانی خبریال نعمت الله کریاب و چې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په اغیزو خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشری کول د دوی د کارونو مخه نیولې. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ مانځل کیږي چې ډیری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسي برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمیر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبیح الله خورشیدي:
پټوله کې معلومات ډیر شوی دی په سوشل میډیا کې د حکومت لارخه چې خبریالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. پوس مرحله کې ورس تر بل سانسور د حکومت لارخه ډیریږي. خبریالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لارخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنۍ سره منلي دي یا رامنځته کړي دي هغه ډیر ښه قوانین دوه مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کېږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤول دانش کړوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کړوخیل په خبره د یادې ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ ورو کړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابره کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه لرسنۍ سره نه شریکي او زپ جریان کې هم چې د ډېری رسنۍ او هغه تحقیقي راپورونه سیدي هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله د امبوس بی راپور ورکونې پاتې دي او نه دي تک.
په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمېر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په یاده برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوې مني، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. دغه کمیسیون مشر عینالدین بهادری ازادي راډیو ته ویلي د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړي او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي.
د تیر کال په پرتله سا کال ښه سوی، د بېلګې په توګه سا کال ټولو ادارو 104 ځله د اطلاعاتو غوښتنه سوې ده. زموږ ټینګار په ستراتیژیکو او اوږدمهالو کارونو دی چې هیڅ اطلاعاتو ته اړتیا نه وي. کله چې تاسو ویبسایټ ته ورسئ، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 15 مادې پر بنسټ باید ټول اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ټینګار کوي چې باید ټولې ادارې په خپل وخت او اصولو سره سم لغښتونکو سره اطلاعات شریک کړي. د یادونې ده چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د سنبلې د میاشتې په 11 نیټه له جمهوري ریاست او مالیه وزارت څخه د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د احسای ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي د یو میاشت کسر معاش غوښتنه هم کړې وه. د دې کمیسیون مشر عینالدین بهادری په دغه ورځ جوړې شوې خبري ناستې ته ویلي وو دغو بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان اطلاعاتو د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا لپاره لومړی مقام خپل کړی، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو نیوکه داده چې د قانون لکه څنګه چې لازمه ده نه پلي کیږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، سالم احمد صالح دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
بریتانوي انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمېر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبور سوی له افغانستانه ووځي او شمېر یې له 250,000 څخه او سوتا را کم سی. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وژي اسمبلی پر شپاړسمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې د دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، دو دوی پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلورې ډلې له خوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوې چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلی وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز اف انډیا ورسپانه په خپل تحلیل کې لیکي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې د افغانستان د کشالۍ پر سیاسي حل په خبرو بوخت دي. د پاکستان صدر اعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز اف انډیا په لیکنه عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شایي تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنې کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګوزن د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې په دې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیول شوې. په دې اړه پام وکړئ. له ترینکور څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راپورته.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمندي له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,16,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته دي، او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلويش پېښه موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریبه وسنه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او د پېښالته پاتې او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګوزن یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یو ورځ کې په ګوزن ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزن څلويش مشکوکي پېښې ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامه روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزن تاندېشمن نه دي، بلکې دی وايي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومان ژوند ګواښي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وايي راپورونه ترلاسه کړي دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وايي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي، خو وايي دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼې دوی د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسف احمدی ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي.
اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نګورنو قرباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړ بولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړني پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباغ په ملکي میشتو سیمو هوایی بریدونه او د توپونو ګولۍ وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 1400 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې سل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د دب خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermenistan silahlı güveleri bir neçe istikametten
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخي، وینه به یې پر ځمکه پرېنږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چیخد.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټول هیواد کې ګرزبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړي چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بې پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او د لغښتون کې ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولې او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی ده دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو خراباخ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی خودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګ د یوې پلان شوې انتحاري حملې مخه نیولې. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګازا کار اخیستی او د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیونو واوښت. اوس هم 19 پروګرامونه د انصاف او رکوشو عزیزانو په لاټه کې
د انصاف په لاټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې حاضر کې انشاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه موضوع د لغمان ولایت د باختر فیروز د ساختماني شرکت د رئیس انجینر عبدالمجید ستونزه ده. دی وای په 1391 کال کې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ. خو د ده په خبره ده واته کال کېږي چې د پوهنې وزارت یې نیمې پیسې ایساري کړي دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهر آین سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دغه خبرونه وړاندې کوم او ستاسو پام ورته راړوم. اوس به ښاغلی عبدالمجید په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده؟
موږ ستونزه داسې ده چې په لغمان ولایت کې نن د مادس سره یو قرارداد کړی و د مکتب د جوړولو. لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ سایګل کلي موږ دغه مکتب جوړ کړ او 50% پیسې مو هم واخیستلې. کله چې مو 50% پیسې اخیستلې نو هغه وخت دا موضوع زمونږ بل یعنی را مترل شو. موږ ته وویل شو چې دا مکتب تاسو نه ده جوړ کړی او تاسو دا پیسې همداسې وایو وباسي. موږ شو چې نه موږ مکتب جوړ کړی هغه دله شاید ولګي. خو بالاخره دا موضوع همداسې پاتې شوله. موږ بیا سارنوالي جال کړو چې تاسو راشي داسې پیسې وړي دا مکتب نه ده جوړ کړی. بیا موږ شو چې نه موږ خپل اسناد ورته وښودله بیا اسان ولېږل لاړل ساحین خلک را وغوښته سپین ګیري مالکان ولسوال ټول ورته تایید کړ چې نه مکتب جوړ ده او دغه اکسونه دي او دغه ویډیو ده. بالاخره د لغمان سارنوالي هم دغه فیصله وکړله چې صحیح ده دا ستا مکتب جوړ ده او ته باید خپل د پیسو واخلې. نو بیا موضوع کابل ته راغله. کابل سارنوالي کې هم دغه شي فیصله وشول. اوس بېرته وزارت سارنوالي مکتوب لېږلی چې د شرکت پیسې ورته او وزارت کارشکنی کې موږ ته تر اوسه پورې پیسې نه دي راکړي او نه راکوي.
څومره پیسې مو پاتې دي؟
4 میلیونه افغانۍ اوس پاتې دي ځکه تقریبا 25% ولس لکه افغانۍ او 3% تامینات پاتې دي. 10% تامینات تقریبا 2 میلیونه افغانۍ کېږي. زمونږ
د دغه ښوونځي د ودانولو قرارداد دی د داوطلبۍ له لارې ترلاسه کړی و.
قرارداد مې د ازادي داوطلبۍ له لارې ګټلی و. هغه 1 میاشتې موده کې مې تقریبا 95% 96% تکمیل کړی و. بیا څو چې دا موضوع تفتیش داخلي ته لاړو سارنوالۍ ته لاړل. بیا تقریبا 1 کال 2 کاله پورې دا موضوع پاتې و. بیا وروسته دغه نه هغه کار ما سر کیسه ده او مکتب مې رسمي مادس ته تسلیم کړ او سجل مې واخیست. حتی 1 کال وروسته د ترمیم هم سند اخیستی ده چې دا مکتب دوه تسلیم ده او شرکت مانه خلاص ده. مشکل جوړ کړی
خبر
ورکڑے
وزارت په کوم دفتر کې بند ده
دغه تفتیش داخلي کې د وزارت ته اوس مشکل ده چې دوی موږ پیسې نه ورکوي
ستاسو کار ټول اسناد پاک او صفا او بې ستونزې دي
نه په اسناد کې هیڅ نه ستونزه نشته ځکه اسناد ټول په وزارت ریاست معرف کې دي هغه موږ توي چې ستاسو اسناد هغه دي جوړ تیار دي موږ راغلي دي ستاسو په ستونه فقط چې موږ د تفتیش داخلي نه په موضوع راشي موږ تاسو پیسې ورکو سره نشته کیږي چې د وزارت سره ولې نو ته مکتوب راغلي چې تاسو اجرات وکړي او د اجرات نه کوي
ته څه فکر کوي چې دا کار ولې ځنډولې
یعنی خدا موضوع هغه وخت د فساد نشورو شو او فکر کوم چې موږ به د خلکو ته پیسې نه ورکړي چې دې را موضوع سره مالی ته لګلې یعنی زما کس کې اول ځان کوم ته دا مطلب په جنجال کې واچو نو بیا دا دومره وکاله په تیر شو اوس هم دې په دې سمجه چې دې دوه میلیون کې دا کلیو میلیون به موږ درا کې چې موږ دا پیسې درکو او اوس هم کار شي کني چې ځکه سلور میاشت کې یو ادارې ته مکتوب راش خو هغه به د ورته ته ولې ګرځي
دغه خونځه مو په کوم کال کې جوړ کړي
دا موږ په 91 کې موږ قرارداد کړو او په 91 کې موږ تقریبا 95% تکمیل کړو یعنی بدون د چوکۍ نه دا مکتب موږ تکمیل کړو او شاګردان ته مسپارل او هغه شاګردان په کې استفاده کول نو چې دا د ووم کال ته موږ دا اوره سره تر اوسه دې په پیسې راځي
د دغه خونځي د میزونو چوکۍ او تختو او داسې نور وسایلو تکمیلول هم ستاسو په غاړه وو
او د چوکۍ تر چوکۍ پر هم موږ په غاړه کې وو چوکۍ باید موږ مکتب ته جوړ کړو به هم چوکۍ ورته جوړ کړو تسلیم کړو
دغه خونځې د جوړولو ورسته په رسمي توګه مسؤلینو ته سپارل او
د مکتب اخر ته سجل هم کړو مکتبونه د سپیږې وخت په قرارداد مکتب خلاص کړي به سجل شي سجل کې ټول رسیدګي تحویلدار پورې تحویل کیږي نو بیا موږ د شرکت د جل موځي د یو کال پورې موږ د دې مکتب د مینټیننس هم ذمہواري شو یو کال پورې که مشکل پیدا شي بیا هم موږ یې جوړو چاره به یو کال مینټیننس نه هم ورسته وکړي چې د درې شیشې ماتې وي او مشکل پکې و هغه به هم ورته جوړ کړي یعنی د یو کال ورسته هم د سند واسطه چې یعنی هغه د ایډ جو مراقبت دوره هم تیر شو چې قراردادونه پر یو کال پورې به دا مکتب بیرته ایډ جو مراقبت یعنی کوم ځای خرابېږي په شرکت جوړول دي هغه دوره به هم ورته تکمیل کړل
خسته ستونزه به تر مسؤلو مقامات ورسو
په شکر ځندې سمره
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې ل رئیس خاغلی قیس مهراین سره شریک کړه جناب مهراین د لغمان ل ولایت د انجینر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کبو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې د پوهنې ل وزارت سره د یو تړون په اساس یو خونځه جوړ کړ خو د دې نیمایي پیسې د پوهنې وزارت یې ساری کړي د یوی د پوهنې وزارت سارنوالۍ ته هم معرفي کړو د سارنوالۍ نه برات هم واخیستو او مکتوب برته د پوهنې وزارت ته راغی چې د دې پیسې باید ورکړل شي دغه موضوع مو له تاسو سره شریکول چې په دې برخه کې څه اجرات شوی او د دې د پیسو د نه ورکولو علت څه ده
اغه د سې ما ته معلوم نه ده که ما فرشته کنشته اغه رئیس د شرکت یو بل زما په دفتر کې راشي ان شاء الله زما دفتر کې هیڅ مشکل نه ده کوم مشکل کې وي ان شاء الله دا مشکل به حلو مشکل به ولري ان شاء الله اتم سره مرسته کوو کوم مشکل وي قانوني مشکل لري ور سره وګغي کو ان شاء الله مشکل علوي
مهرائن شبدا کول شي چې تاسو دفتر ته راشي خپل ستونزه درته وایو د دې ستونزه په حل کې به ور سره تاسو سمرسته وکړي
ګورو چې څه مشکل لري د دوسیه که مشکل ولري ان شاء الله علاوه هغه کاري دا مشکل حلوي
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د انجینر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی و چې کبو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې یو خونځه جوړ کړي خو د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساری کړي او د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین ویل چې خاغلی عبدالمجید دی ورته مراجعه وکړي چې په موضوع یې له نږدې خبرې وشي او ستونزې ته قانوني لاره ولټول شي درنو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام را اړوم او هغه دا چې سموده مخکې د کابل ولایت د محمد داوود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلی و چې د ده په ګډون ډیرو متقاعدینو د وروستي کال د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. ازادي راډیو دغه موضوع له مسؤول چارواکو سره شریکه کړه او د هغوی ژمنه یې واخیسته چې دغه ستونزه به حلوي. اوس به محمد داوود په خپله ووایي چې ستونزه حل شوې او که نه، او ازادي راډیو د دوی د ستونزې په حلولو کې څومره رول درلود.
ازادي راډیو څخه د ټولو همکارانو ټول کارکنانو نه ډېره مننه کوم. زمونږ متقاعدینو د معاشو په هکله چې څه مشکل و هغه ته رسیدګي وشو او زمونږ آواز یې نشر کړه، مقامات زمونږ آواز یې واورېده او زمونږ معاشونه اجرا شو. نو د دې په هکله باندې مونږ د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوو.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیر هم لرو د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کوم ورکه چې درلودې د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاخ کې سره وورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی وسیدونکیم. زما یو دا کاوی چورکو په نظرالی مشهوره و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامشکا خون یم، د اقبال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغو اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولې دي، او وایي چې په خپلو سیمو کې بعضې کسان ورسره دي. دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغوی له خپل کور ورک شوي دي او دلته په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې اوسېږي. وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه هم راواخلو، خو اوس به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راواخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زم پکار زواک دی د هلمند ولایت لواشیر ولسوالی څخه. مې اړیکه نیولې ده دلته په لواشیر ولسوالی کې. یو دوست یا د چا ورخصوي دوست، نو دلته د کوچانو سره یو تان دی. نو د کوچانو سره باسته موجود وي. دا دوه درې کاله تقریبا ورسره دی. نو دلته د هغه سره خپل ژوند گزاره تقریبا د دوه درې کاله کې په تنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غوته هم نشته. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی. یو څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت یې وخت، خو داسې اکثر وخت یې نه لري. وخت یې وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0 2 2 0 2. د تلیفون شمېره زه دې بیا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. له ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغامونه نشلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خو دادا میرا ٹول کر کون کر دن کچھ سلام نوڑا نکوم پد یہ لمے چرا ٹول ہم کران جوڑ دو خوش خوش علی زخت محمد خادم میں چڑ کے اندر دادا دلمد ولے تششتا واشیر ول سالے خنی ولا دا تو پیغام دادا دلمد پسے میں کیو کا داوت پنا میں تقریبا نشل تین دس کال کی چھ پتہ واسے میں کی وسیری پتہ واسے میں کی گزارا چھ ویدے پر جان ماری پر کی فاصل کی دیرات ولے شندن ول سالے د دې خار د سیمې څخه خپل ځان باندې پکې نو وساته چې زرتور تر شدره دې پاسر کې دری جبه وای نو کدا مومن مسلمان وور می غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندم د سیمې څخه جزوی او کدا یې سیمې څخه یعنی څوک غواړي چې راځي کې نو د دې مسلمان یې اندردي مهرباني لمخې د زماره ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه ولې دې مش کوله چې هغه مرته څنګه وي مرته تر وخت پیدا کوم پلا چې ورکو او څو چې ګوري کوته راځي دا نور کسان هم راغلي چې مرته شو دلې دا غو نه یې زماره ټلیفون شمیره ده 01 01 یو څلور دوا ته یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 01 01 یو څلور دوا ته یو نه سو سلام
السلام علیکم محمد رحمان والے اساس سره بتاما سے سرکار پنامه باندې موږ یو نه پر پیلا کوي دی چې د یو مس په صفه په ګریس کو کوم خنداش کو څو څو سره هغه خپل محمد د دوش نه خطا دی دا اچھا زار چاري د پښتون ماته څنګه وي پر اوس په څلو څته نه جه څنګه ده بلی السلام علیکم زه رحمت الله تعالی ما د کندهار ولایت جری ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پېژنم کډرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جری ولسوالی کې مشکلي کې یو څنګه ځانی د عمر د شتو یا بیا وکالو وي خپل نوم وټوشي خپل نوم ونچوشي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فرا ولایت ته فرمالاس د سیمې مسجدون کې ځانګړي دي چې هر څوک صدا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړه کما کوم چې تر اویا درڅلې یو څلې واتساپ شپږته دې شماره یې دې دې چې تر اویا درڅلې یو څلې
السلام علیکم زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم د ورکو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پېژنم چې زموږ سره یو د شکلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلانمه امیرجان دی پیرو دی اته یې کړی دی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند راغلی نو کندهار چای ملګر یا دوست نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي چې پر وسه و و ویش اته ویش اته لس یو ځل بیا د غشمیره وایم چې پر اویا دوا بیا دوا بیا اته سو اته لس یو ځل لا بیا هم وایم کده چا سره نه وي یا دې یو ځل لا بیا وایم چې پر و چې پر و دوا و دوا اته یو اته و سلام په فلسیال هلمند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد مجید قرانی لایق ته پایډی کې کیم مور سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وای اصحاب سم کار نکي د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو مور سره اړیکه ونیسه سلام
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورئ چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو نن زلبکار دعا کوي د من د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درک سوې دي اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ و چې دم کوي په ګلان څخه ورسوې دي د کنه سیمه څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و دغه په دې څخه نه درک سوې دي 12 کلونه چې چې خپل کور څخه نه درک سوې دي چې چیرې و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بل مسلمان ورور ما څخه اوري نو له خبرني دی و چې د پرداش مې رو باندې ځنګ وو او کورنۍ ډیره زیاته چې خپاده نو هره د چې خامخه کله زما څنګه غوړ او کوم بل مسلمان ورو ته په مېمان مات دي نو مات دي ځنګ وو زما د ټلیفون شماره ده 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
سلامونه نیک هلی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زلان دې مد جلال آباد نه نغل ته زموږ لسی غوړنه یو کوچنی ورکشه وای دی چې زموږ له ترور دوی دی او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسی کوچنی ماشوم دی انی په نوم دی او تقریبا شپږ کال عمر به شنه جامې پزان دی او یو خلی په سر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهربانی د مخې د کورنو بډې را خپه ده خو دغه شمارو دی اړیکه ونسی صفر واویا صفر نوی شپږ پنځوس اویا شمارې تیر بیا تکراروم صفر و صفر نه صفر و صفر.
السلام علیکم زه عمران سهار صاحب کنړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې په تذکیره کې عزیزالله دی او اصلانی د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کولی اردو ته تللی و خپله منفقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دیش میرا زنګ ووهئ صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر اووه او بله شمیره ده صفر شپږ اویا دوه اویا اوولس صفر صفر اووه. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر شپږ اویا دوه اویا اوولس صفر صفر اووه. په دغه شمیرې موږ ته زنګ ووهئ مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. موږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهئ صفر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم زه د غرس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاثر په تماس یم. موږ یو دوه ورکه اجزان دي چې یو د جړګل په نامه ته یو د خالق دا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق دا د علاده زوی دی. یو دا شیر تور بخوان دی الک دی یو هم د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په پنځلس فارس کلنۍ کې دي. د دغه په اړه که اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرمې کړې وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووهئ صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده. بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور دوه سلام.
بلی السلام علیکم زه د کیم حج فرید د فرا د ولایت بلا بلد ول صالح د خدمت د تلسا شر په لاین کې ما زما یو روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانه کال عمر دی د ولس نه کې لیک نه درک سوی دی تکشیر دې مزا وا زوري ابل مسلمان روز د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي ورور سلویش لا ته افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده صفر او صفر صفر شپږ او شپږ اته شپاش کار د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم زما یو ورور دی چې نادرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی سړکه نه دی معلوم سوی د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادلله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې ولدی دی د بل عبدالغني دی د عبدالنبي زوی دی کار چا په اړه معلومات لري که دا شمېره دې مثال تماس نیسي صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وجه السلام علیکم زه نوم احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه یو مثال سره تماس یم ولې زما یو ورور دی مشوره په اشار دی اصلي نوم یې احمد دی کندهار ولایت د دې نه یو رخصت وي دا شپږ کال کې د شو وخت دی نو تاسو صحیح له کومه د ما پیغام نشر کی او ما ته د پدغه شمېره زنګ راوي صفر اویا اته سلویش سلویش اووه سوه دوه ویشت ټلیفون شمېره زر بیا صفر اویا اته سلویش سلویش اووه سوه دوه ویشت صحیح له کومه د ما پیغام نشر کی د دې راډیو ته په ډېره مننه وسلام.
بله السلام
علیکم زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نادره کښوې ده درې کال کېږي هر چا ته پته دې مهرباني لمکه دې په دې شمیره اړیکه را سره ونیسي 0853899 یو ځل شمیره بیا اعلانو 0853899 پلیز مې ته دې هډی کار رسول کار شاته پته 5000 افغانۍ انعام هم لري ازادي راډیو زنده
سلامونه نیکلی ترامات ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او کار څنګه ته وایم الله پاک دې وکړي روغ جوړ خوشو خوشاله وایس اسد الله مجاهد من هلمند ولایت څخه مختار من زما یو عملګری دی تقریبا 2 کال کې چې اداره کوي نو هر څوک د پاکل معلومات لري ما سره دې تما سونی سے نمے عبد الصمد دی د پلان نمے طالب اکا دی د نادلی ول سوالی و سدن کای دی نو کار تو کدا پاکلا معلومات لري زما سر دی پر شمیر اڑے کو ونی سے سپر و سپر کنزا و سوا دش پتا درے سو درے یو دل بیا شمیر تکرار و ما سپر و سپر کنزا و شپر دوا درے سپر درے دا خدای تمام.
السلام علیکم مومن درمند ولایت ابرکو مزمس دی ولد محمد انامه احمد دی د گرش په ولسوالی سه او رکسی دی دوه میاشت کیږي اخته چې دغه په حوال دی مستعلو په دغه نمبر جنوي سفر دروي ها بیا سپته اتسو اته السلام علیکم.
الو السلام علیکم زم احمد دی من ولایت خبر کوم ما یو دو شورتی عارف خان میږي د کمال زیدیا امینا کا وراره دی د المن ولایت ته چکی د ولسوالی دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولایت جننا دارا کا سو دی دا واته نش کی چې نظر کا دی عارف خان عمر داسې پنځل شپږ کلو پروم پر دغه باندې په موسم دی بیرات ولایت کې ورک شوی دی هر چا ته د معلومات دی د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ 0 اویا 2 اویا 4 اویا 1500 شماره یې بار بیا وایم 0 اویا 2 اویا 4 اویا 1500 سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد کریم د علم ولایت د بشران ول بشران اوسیدم چې موږ د کلی سره دې چې کریم کا نیمېږي د شپږ کال کې چې ورکتې چې هر ورځ دغه شنو کار ورمن د کوم څه پر وسه په اته نو څو پنځه نو څو شپږه و سلام.
زه د المن ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه خبره کوم زما واخې دي چې بلان میږي د خنجین ولسوالۍ دی نو نظر کړي ته د ما واز اوري دغه نمبر دې مست زنګ وي 0 0 2 3 4 9 1 9 نمبر یو ځل بیا 0 0 2 3 4 9 1 9 و سلام علیکم.
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې 3 کاله یا 3.5 کاله کېږي د خپل کوره نادره کسوی دی او که دی خپل زموږ غږ اوري یا هر چا د په اړه معلومات درلودي موږ سره دي دغه شمیرو تماس ونیسي. د الک نشانې الک جګ الک دی شنې سترګې دی د الک د پلار نوم جمال الدین د اکا نوم عبدالستار د بل اکا نوم عبدالبشیر او که هر چا ته معلومات و په اړه موږ سره دي په دغه شمیرو تماس ونیسي 0 اویا 1555 1 اویا شمیره یو ځلې بیا 0 اویا 1555 یو اویا
په دې هیله چې ستاسو یو د ټولو دوستانو ورک عزیزان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت پات ورسیدې د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته کوي همکاري کوي او ستاسو د هم کور وداني چې مشتمو پیغامونه راستولې و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ام کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.